یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو ظفر دسیال د میر احمد صافی تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا اروپایی ټولنې او د اولسي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غډه لمی کې د خزو پرمخ د پانتونونو د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خوا خبرې شوې د غیلمی کې ویل شوې ده چې د افغان نجونو خزو پر وړاندې د طالبانو د غزپون کې اقدامات بیرحمانه او سیستماتیک دي. د واشنگتن او اروپایی ټولنې له لوري د طالبانو د دغه اقدام له غندنې سره د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، هالند، ناروی، هسپانیا، سویس او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو هم یوځای شوي دي. په افغانستان کې د نجونو د پوهنتونونو د زندولو پریکړې ته نړیوالو غبرګونونه پراخ شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسون ویلي د روم د اساسنامې له مخې په قصدي او شدید ډول د یوې ډلې یا ټولنې د هویت پر اساس له اساسي حقونو څخه محرومول له نړیوال قانون سره په ټکر کې او هغه د بشریت ضد جنایت دی. نیکلسون دغه څرګندونې پرون په یو ټویټ کې کړې دي او ویلي دي چې د افغانو ښځو او نارینهوو له حقونو څخه انکار د افغانستان د پرمختګ او ثبات پر وړاندې خنډ رامنځته کوي. د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د سشنبې په ورځ په یو مکتوب کې چې د لوړو زده کړو ټولو مؤسسو ته یې استولی و ویلي دی چې د کابینې د پریکړې په اساس ټول د خبرو ورکول کېږي چې د وناسو تحصیل تر امرستاني پورې معطل دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی ویلي د طالبان لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې چې له طالبانو ویلي دي چې طالبانو افغانستان اشغال او وګړي برمته کړي دي. غنی تېره شپه په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په اوس وخت کې یوازینی موضوع چې ټول افغانان پرې اجماع لري د ښځو د زده کړې او کار حق دی. هغه ویلي دي چې د ده په باور طالبان نشي کولی د خلکو د اجماع په وړاندې ودرېږي. اشرف غنی په افغانستان کې د ښځو د زده کړې او کار ستونزه د مایوسۍ وړ او هغه په یوشتمه پیړۍ کې د جنسیتي تبعیض یو ښکاره نښه بللې ده. د ایران د تیاتر او سینما لوبغاړي حسین محمدی د هغو 15 مظاهره چیانو په ډله کې دی چې په وروستیو ناکراریو کې د بسیج ملیشو د یو غړي د وژل کېدو له کبله په اقدام محکوم شوی دی. د تورونو کسانو دوسیه په شپږ ورځو کې د محکمې په دریو غونډو کې فیصله شوې دي. د محمدی نوم په نومړی سر کې د محکمې په دوسیه کې نه و. خو د هغه ملګرو د ازادي راډیو فردا څنګه ته د ډسمبر په 16 وویل چې نوموړی د محکمې وروستۍ غونډې ته بیول شوی او په اعدام محکوم شوی دی. د دوی په خبره هغه د نومبر پینځم په خپل کور کې نیول شوی و. پیران کې په هغه مظاهره کې چې د امنیتي ځواکونو په توقيف کې د دوه هشکلنې محسامینې د مړینې په وړاندې پیل شوی په لسګونو کسان نیول شوی دي چې په لسګونو نور ته بیا د اعدام سزا وي او ورول شوی دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 1.58 میلیارد ډالر په ارزښت نوې امنیتي مرسته اعلان کړه. دغه مرسته واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سفر او له بایدن سره د هغې له کتنې سره هممهاله اعلان شوې ده. زلنسکي څو ساعته د امریکا کانګرس په وینا کې ویل له دوی سره شوې مالی او پوزیم رسته خیرات نه بلکې پر نړیواله دیموکراسي پانګه ده. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې درته مطالب لرو. نن په کابل کې د پانتونونو د بندیدو د پریکړې په تړاو اعتراضونه پیل شوې دي. وړاندې په خبرونه کې به د دې اعتراضونو له وروستي حاله به مو خبر کړو. د پوهنتون هغه مثلا چې له زده کړو محروم شوې دي وایي د پښتنې څوک نشته.
مونږ به تر کومه صبر ولرو؟ مونږ هیله لرو، مونږ ارمان لرو، مونږ د دې ټولنې وزړی اسو.
وړاندې مو په خبرونه کې د هغه نجونو سره خبرې کړې دي چې اوس له زده کړو محرومې دي. د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ د روایي د افغانستان 90% خلک اوس مهال په بېوزلۍ کې ژوند کوي. وړاندې خبرونه کې مو په یو راپور کې هغه چا سره خبرې کړې دي چې اوس مهال له هېواده بهر ژوند کوي او د ژوند سختې ورځې او سختې ګالي. د افغانستان د نورو مسایلو تر څنګ به نړیواله مسایل ته هم تم شو. نو ساس ملتیا غواړم.
د دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. نن په کابل کې د پانتونونو د بندیدو د پریکړې په تړاو اعتراضونه پیل شوې دي. همدا شی باز مخ همکار حسیب تلاش را سره په استډیو کې وصل شوې ده. لدوی بندر جزئیات واخلو. او حسیب صاحب، که تاسو موږ سره یاست، اداره ته وایي چې دغه اعتراضونه څو وخت پیل شو، چا پکې ګډون کړی دی، که دغه جزئیات را سره شریک کړئ.
کابل کې نن یو شمیر ښځو او نجونو د دوی پر مخ د پوهنتون د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو حکومت د پریکړې په غبرګون لاریون وکړ. یو شمیر معترضو میرمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبانو د دوی د لاریون او اعتراض مخه نیولې او په تاوتریخوالي اوښتی دی. دوی وایي دغه لاریون نن سهار 9:30 بجې د دیبوري له څلورلارې چې د کابل پانتون ته څیرمه سیمه ده پیل کړی و او غوښتل یې د پولیسرخ پر لور ولاړ شي چې د طالبانو رینجرو یې مخه نیولې او ځینې معترضه میرمنې او هغه خبریالان نیولې دي چې د دغه لاریون په خبري پوښښ بوخت ول. ځینې معترضه میرمنې ازادي راډیو ته ادا وکړه چې د دوی له ډلې دوه معترضه زهرا مندګر او انګیزه ګنش او د دوی په وینا د تلو نیوز تلویزیوني شبکې خبریالان نیولې، خو تلو نیوز اوسه په دې اړه څه ندي ویلي. معترضه میرمنې وایي چې دغه لاریون تیره شپه د افغانستان د مقتدرو میرمنو خوځښت او جوش ښځو خوځښت په همغږۍ په لاره اچول شوی و چې د دوی په وینا شاوخوا 500 تنو پکې ګډون کړی و. د طالبان ویان زبیر مجاهد، د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور او د کابل امنیه قومندانۍ لپاره د طالبان ویاند خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. دا یوازې کابل نه بلکې تیره ورځ د طالبان حکومت د دغه پریکړې په غبرګون کې د ننګرهار د ټپ وانځي محصلینو هم لاریون کړی و چې د دوی په اعتراض کې نارینه محصلین نو هم ونده اخیسته و او د دې پریکړه د بیرته اخیستو غوښتنه کوله.
ډیر زیاته مننه کور مودان حسیب تلاش و چې نن په کابل کې د لارینونو جزئیات راکول. د طالبان د حکومت له لوري د انجونو پر مخ د پانتونونو د بندیدو د پریکړې پر وړاندې د خبرګونونو په دوام کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ او په ټولو بشرپالو ټولنو د پریکړه غندلې او له طالبانو غوښتنه ده چې ژر تر ژره د خپل پریکړې په شاشه د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو شارج د فیری کیرن کر په خپل ټوټر پاڼه لیکلي دي چې د طالبانو د پریکړه به افغانستان نور هم د بیوزلۍ خواته بوزي. د طالبانو د دوړو زده کړو وزارت د سشنبه په ورځ نوښت د پانتونونو ته د خزینو او محصلینو پر ورتګ بندیز ولګوه. د طالبانو د پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه له غبرګونونو سره مخ شوې ده. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د طالبانو د حکومت لوري د خزینه محصلینو پر مخ د پانتونونو د دروازو د بندیدو د پریکړې پاړه نړیوال غبرګونونه په پراخي دودي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ او ټولې بشرپالې ټولنې په یو غړې اعلان کې د پریکړه غندلې او طالبانو حقوق دي چې لغپلې دي پریکړې ژر تر ژره په شاشي. په دغه اعلان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړلو پریکړه په ټولنه کې د خزو د حضور د مخنیوي او د دوی پر وړاندې د هدفي تعویض د سیستماتیک سیاست دوام بللې. ویلې دي چې پر خزو د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې د ټولنې د قشر د خپلو کورونو په څلورو دیوالونو کې بندې پاتې شي. په یلا مکه د غشان لښبګمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د خونځي او د دروازو د پرانستل کېدو غوښتنه هم شوي. په یلا مکه راغلي ملګری ملتونه او اړوند بشر دوستانه همکاران له واکمنو چارواکو غوړي چې لښبګم ټولګي پورته د نجونو خونځي بیرته پرانیزي او غټول اقدامات پېته ورسوي چې پورځنی عام ژوند کې د خزو او نجونو د بشپړ ګډون مخه نیسي. په یلا مکه راغلي دي چې د ټولنې د نیمای نفوس د مانادار امرستي مخنیوي به د ټول هیواد لپاره ویجاړون کې اغیزي ولري او افغانستان به لا نور لنړیوالي انزوا او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ ویلي دي چې د واکمنو چارواکو لخوا لزده کړو کارځای ته لتلو او د ژوند لنور برخو د خزو او نجونو د بیبرخي کولو لپاره خیسل شوی ګامونه د اجباري او کم عمر ودونو توتريخوالي او د ناوړه ګټه خستنې خطرونه هم زیاتوي. په دې اعلان کې د نجونو د تحصیل په اړه د طالبانو تازه پریکړه د نړیوالو بشري حقوقو د معیارونو خلاف عمل بلل شوی او ویل شوی چې د طالبانو د پریکړه به د هغه بهر میشتو افغانانو لپاره یو منفي فکتور وي چې غواړي بیرته هیواد ته راستانه شي او نور به هم د هیواد پر خودو ته وهڅوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شازده فیری کرنډیکر د طالبانو د پریکړه اسلام ضد بللی او پر خپل ټویټر یې لیکلی دی چې یا د پریکړه افغانستان نور هم د بیوزلۍ خوا ته بیایي. اغه لډې کړ د طالبانو دغه پریکړه په وړاندې لنجونو سره د نارینه محصولینو یو والي استایله او لیکلی دی چې د طالبانو د پریکړې په وړاندې د دغه هڅو ملاتړ کوي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم پر خپل ټویټر لیکلی و چې طالبانو د افغان میرمنو پر ژوند داسې نوي بندیزونه ولګول چې دفاع یې نشي کېدای. ښاغلي ویسټ له نړیوالو غوښتنه کړې چې ټول باید په یو غږ په کلکو ټکو د طالبانو د دغه تګلارې مخالفت وکړي او باید له افغان ښځو سره ودرېږي. د طالبانو حکومت دوه ورځې وړاندې خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو په ورتګ بندیز ولګوه. د طالبانو د حکومت دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه. د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو دا د افغان میرمنو په وړاندې توپیري چلند بللی او له طالبانو یې غوښتي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې طالبانو په ښځو کلک محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته خونځیو ته د تګ اجازه نه ورکوي. دغه شانې په ډیری دولتي ادارو کې د ښځو په کار کولو، تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د دوی په تګ بندیز لګولی او ویلي دي چې له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم نشي کولای.
د نجونو او ښځو د تحصیل په برخه کې د طالبانو حکومت د وروستیو محدودیتونو په وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو د وروستي دریځ په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د ښځو د حقونو له فعالې ډیوي امرخیل سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې آیا یوازې د علمي ورکول او غندل به وضعیت بدل کړي که ملي اقداماتو ته اړتیا ده؟
یوازې غندنه درد نه دوا کوي، ځکه چې موږ تاسو متوجه شو هر کله چې یو بده پیښه کیږي په دې باندې ټول دا خبرې کوي چې موږ دا غندو. نو زما په اند باندې نړیواله ټولنه کولای شي له طالبان سره مشترک کار وکړي او هغوی وهڅوي، هغوی ته مختلفې لارښوونې، نړیوال قوانین ور وښيي او تر څنګ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمانونو له اسلامي بوده لکه څنګه چې عربستان، ترکیه او ځینې نور هیوادونو دوی ته تشریح کړي دي، دوی ته په دې مسله کې قناعت ورکړي، ځکه چې هر ستونزه د حل لار لري او هر حل لار موږ نشو کولای چې له تعقیب او سانسور دې نقاطو څخه موږ ګټه واخلو. یعنی نړیوالو نهادونو او ملګرو ملتونو ته په دې کې پاسخګونه دي، ځکه چې دوی تروسه مسؤلانه حکومت نه لري او تروسه منل شوی نه دي، دوی مسؤل ځان نه احساسوي. نو ځکه دغه ځینې مسایل او دغه ستونزې راپېښېږي چې د نړیوالو نورمونو او اصولو سره په ټکر کې وي.
اوس څه په کار دی چې وشي د یو داخلي میکانیزم، یو داخلي هڅې په توګه چې موږ وکړو د دغه ستونزو په اړه خبرې وکړو، دغه ستونزې په داخل کې حل کړو؟
په داخل کې خو فکر دا د البته طالب چارواکو ته دا په کار دی چې په افغانستان کې د ټولو اتباعو حقونه او هغه مسایل چې ورته متوجه کیږي هغه ته دوی جدي توجه وکړي. طالبان هم په دې برخه کې باید کار وکړي، نړیواله ټولنه هم باید ورته کار وکړي. او اگر چې دا یو ایدیال نظر دی خو لدې پرته افغانان بل هیڅ انتخاب نه لري او بل هر انتخاب چې وي هغه به افغانستان بحران ته بیایي. او طالبان هم باید دغه درک کړي چې حقایق له هغه څه متفاوت دي چې دوی په اړه فکر کوي او دوی په اړه درک لري. نو که داسې دا لړۍ دوام ولري زه فکر کوم چې له هرې برخې به افغانستان بحران ته روانېږي او وضعیت به تر دې نور هم کړکېچن کیږي.
وروستي پریکړه چې د ښځو د فعالیت، تحصیل او تعلیم په وړاندې کیږي، ستاسو برداشت له وضعیت څه دی چې ولې د سخت دریځې پریکړې او سخت دریځ موقفونه د ښځو په وړاندې نیول کیږي؟
حکومت ولی حکومتداري یوازې دې ته نه وایي چې اغه ټوله حکومت دی، حکومت ټوله مخه یوازې خزي وسیږي. نو کدو یوازې د خزو لپاره د حکومت ولې خستوي او مخه د دوی د خزو باندې د بندیزونو محدودیتونه وضع کول وي. افغانستان کې خزو ته خو په هر برخه کې اړتیا شته چې باید کار وکړي. کچري ټولنه نیمه برخه فال شي نو هغه ټولنه به بحران ته ځي. نو باید چې د حقایق دوی ومني او باید چې له دغه اوسنیو محدودیتونو لاس واخلي، ځکه چې ښځې هم د ټولنې یو قشر دی او په ټولنه کې دوی هم د دوی په اندازه سهم لري، حق لري.
مرسلین رسالاو چې د ښځو د حقونو فعالې ډیوي امرخیل سره د پانتونو د بندیدو په
حق له خبرې کولې. هم دې موضوع ته تم کیګو کابل کې د استوماتولوژي یا غاخونو طبي او محصله وای د دوی د روستي سمستر آزموینه واخو طالبانو پرون د امتحان ته اجازه ورنکړه. نو موري چې خپل نوم نه خي په جوړغونی غي اجازه لري ته ویل چې هله لري چې طالبان د دې د فراغت نیمګړی د غهلی نیمګړی پرنکدي. دغه محصله سره اسد الدین خبرې کړې دي او د مرکی په سر کې تری پختلې دي چې د پانتونونو د زندیدو پرې کړې څومره د اغیزمنه کړې ده.
زمونږ ذهنونو باندې ډېر بد تاثیر کړی دی. نه مو څوک شته چې زمونږ غم وخوري او نه مو داسې څوک قیام کوونکي او نه داسې څوک زمونږ ملاتړ کوونکي څوک شته چې زمونږ حمایت وکړي. مونږ به تر کومه صبر ولرو، مونږ هیله لرو، مونږ ارمان لرو، مونږ د دې ټولنې وګړي یاستو. نو کله چې حدیث موږ ته وایي، قرآن موږ ته وایي چې تاسو درس ووایئ، دوی څوک دي چې زمونږ نه دا حق چې کوم تر اډیالان طرف هم تر کړل شوی دی، مونږ به تاخلي مونږ ګناه کړی دی. که دوی وایي چې حجاب وکړه، حجاب وکړه.
ډیره مننه. خبرې مو هم د درک ور دي او دا چې تاسو ستونی او زړه ډک دی دا هم موږ درکو احساسوي. څومره سخت ده چې په اخري سمستر کې چې د فراغت هله ولري، دغه هله هم درنه واخیستل شي، هدا خپل په نګدي راتلونکي کې ترک هم معلوم نوي. تاسو په انتونون د فراغت موضوع څنګه ده؟ آیا امتحانونه مخلص ول؟
زمونږ اخري امتحان وو، ګوښه سنتيان مو لري
نو ستاسو امتحان بیانن پاتې شو؟ د پانتون لخوا سجمنه در نه کول سزا که یوازې یو مضمون امتحان پاتې دی.
زمون په هانتون لاړو تر ازي خبره ورساله چې نو امتحان اخلي. هغه ته تاسو کوم مثبت خبر نه درغلی چې مونږ هغه ته هلمند کی
دا پوهنتون محصله وا چې پرون لزده کړو محروم شوی و.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم نړیوالو مسایلو ته تم شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په واشنگټن کې وروسته تر دې چې له ولسمشر جو بایدن سره وکتل کانګرس ته یې وینا وکړه. احمد چې بر سره په سټډیو کې ده د دې موضوع جزئیات به موږ سره شریک کړي. زلنسکي واشنگټن ته تللی دی، هلته مرستې هم له اوکراین سره شوې دي، که تاسو موږ ته نور جزئیات راکړي.
بله، د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي د کانګرس غړي او ټول امریکایان وغواړل چې په داسې وخت کې چې وادي د روسي پر ضد په جګړه بوخته په پوځي او اقتصادي ډګرونو کې د اوکراین مرسته وکړي. زلنسکي په ورته وخت کې خبرداري ورکړ چې د اوکراین لبرېلې تو پرته به خپلواک نړۍ د متحده ایالاتونو په شمول له ګواښ سره مخامخ شي. د زلنسکي وینا 25 دقیقې وه. د دې وینا په لړ کې ټینګار وکړ چې اوکراین کولی شي چې د روسي له پوځیانو سره چې په شو وسلو سمبال دي جګړه وګټي. خو زلنسکي سرګند کړ چې د دې بریا لپاره د متحده ایالاتونو پوځي او مالی مرستې اړینې دي. زلنسکي وویل چې له امریکایانو په زرګونو مایل لري په اوکراین کې جګړه روانه ده، خو ازادي، دیموکراسي او د امریکایانو امنیت له تهدید سره مخامخ دي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې په اوکراین کې روانه جګړه داسې پرتله کولی شو لکه له روسیې سره چې د متحده ایالاتونو جګړه د ازادي لپاره روانه وي. زلنسکي بیا وویل چې د اوکراین جګړه یوازې د ژوند، خپلواکي او د اوکراینیانو د امنیت لپاره نه ده، دا د اوکراینیانو او امریکایانو لپاره د دیموکراسي د دفاع جګړه ده. زلنسکي چې په وزیر ډول ماشرنګ جامپر او پټلون په تن کې وو، په انګلیسي ژبه کانګرس ته دا هم وویل چې جګړه کنګل کولای نشو، ځنډولای نشو، سترګې پرې نشو پټولای چې سمندر یا بل څه به حفاظت ترې کوي. ولودمیر زلنسکي په داسې وخت کې واشنگتن ته سفر کړی دی چې کانګرس دې ته چمتووالی نیسي چې شاوخوا 45 میلیارد ډالر پوځي اضافي مرسته له اوکراین سره تصویب کړي. داسې تمه کېږي چې د مرستو دا لایحه به تصویب شي. زلنسکي پرون یوه ورځ وروسته تر دې متحده ایالاتونو ته روان شو چې د اوکراین دننه د باخموت په ښار کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ. د کانګرس ته تر وینا مخکې په سپینه د کانګرس ته تر وینا مخکې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له جمهور رئیس جو بایدن سره وکتل او له هغه سره هم له اوکراین سره په پوځي او مالی برخو کې د مرستو په تړاو خبرې وکړې.
ډېرې مننه کور مودان احمد چیبر و چې د ولادیمیر زلنسکي د سفر جزئیات راکول.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د لویدیز کڼو رسپانو د طالبانو د دې پریکړې په اړه لیکنه خبرې کړې دي چې تر ثانی امر پورې د نجونو پر مخ د پانتونونو دروازې بندې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو نوې پریکړه د دې تازه نقشه ده چې د دوی مشانو د اعتدال لار پریشي ده او هغه اندېښنې ثابتوي چې طالبان به د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې د بشري حقونو او حکومتولۍ په برخه کې لاسته راوړنې له منځه یوسي. لاس انجلس ټایمز رسپانې لیکي د افغانستان طالبانو د ښځو د حقونو او ازادیو د ترپښولاندې کولو په وروستي فرمان کې پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو را تک مخه ونیوله. رسپانه وړاندې لیکي د دې سربېره چې طالبانو مخکې ژمنه کړې وه چې اعتدال ته به مخه کوي، هم به د ښځو هم به د اقلیتونو د حقونو درناوی کوي، خو اوس دوی په پراخه کچه سختریزه اسلامي قانون پلی کوي. لاس انجلس ټایمز څرګندوي د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو پریکړه به پرته له شکه چې د طالبانو د هڅې زیانمنې کړي چې د پرسمت پیشندلو لپاره یې کوي. ورسپانه بیا لیکي چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ لا هم د پخواني ولسمشر اشرف غني له استازي سره ده او طالبانو له ملګرو ملتو بیا بیا غوښتنې چې دا څوکۍ دوی ته وسپاري. میامی هرالد ورسپانه د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د پانتونونو د دروازو بندولو ته په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د ورستي بریټ پسترګه کتلې دي. ورسپانه وړاندې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو بندېدو ته اشاره کوي چې تر 1450 ورځې ډېرې وشوي چې دا مکتبونه بندي. میامی هرالد د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د پروسش کال د دسمبر میاشتې راپور ته اشاره کوي چې په کې راغلي چې لکاره د ښځو ممانعت د افغانستان اقتصاد ته په کال کې تر 1 میلیارډ ډالر پورې زیان اړوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سیشنبی پروسو ویل کله چې د یو هیواد نیمایي نفوس وروسته پاتې شي هیڅکله پرمختګ نشي کولی. میامی هرالد په خبرې کړې مقالې کې د طالبانو د پریکړې په خبرګون کې یو شمېر عکس العملونه راخستي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش ویل دي چې د نجونو پر مخ د پانتونونو د دروازو بندېدل د طالبانو له لوري د ویبلشمنې ماتېدل دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دي چې طالبان د نړیوال ټولنې د مشروعیت تمه تر هغه نه کوي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو حقونو ته درناوی ونه کړي. په دې بیان کې بیا ویل شوې ده چې له پوهنتونونو څخه د نجونو د ممانعت پریکړه به د طالبانو لپاره بیا واقعونه وي. ګارډین رسپانه لیکي د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د بندېدو پریکړه تر دریو میاشتو لږمو د وروسته تر دې وشوه چې په زرګونو نجونو د افغانستان په پوهنتونونو کې د شمولیت لپاره امتحان ورکړ. رسپانه بیا لیکي چې د طالبانو د پریکړې نړیوال عکس العملونه پاره ولیدي. د ګارډین په مقاله کې بیا راغلي دي چې طالبان د یو سختري ځ اسلام پیروي کوي. د دوی د تحریک مشر هیبت الله اخونزاده او د هغه په حلقه کې شامل ملایان د عصري درسونو په ځانګړي ډول د نجونو د تعلیم مخالفت کوي.
د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي راپور ورکوي چې د افغانستان 90% خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي. مارټن ګریفتن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانانو د کړاو او محرومیت په اړه راپور ورکړی دی. ویلي دی چې د افغانستان 2/3 برخه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. تفصیل به په دې راپور کې وره.
سپوږمۍ یو نیم کال کېږي چې پاکستان ته کډواله شوې. نوموړي وایي امنیتي ننګونو کډوالۍ ته اړ کړې. سپوږمۍ په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې رسنیز فعالیتونه درلودل. نوموړي اوس د خپلې کډوالۍ او په پاکستان کې د سلګونو نورو افغانانو د کړاوونو کیسه کوي.
زه دلته له یو کال او شپږو میاشتو راهیسې ژوند کوم. په پاکستان کې مې ځکه کار نه شوی کولی چې افغانه یم او د دې ځای تابعیت نه لرم. اوس هم د افغان کډوالو دلته ستونزې ډېرې دي. پاکستانیان وایي که افغان کډوال د دسمبر تر 1 دېرشمې خپلې ویزې تمدید نه کړي په 3 کالو بند محکومیږي او یا به بېرته خپل هیواد ته ستنېږي، چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
په دې وروستیو کلونو کې په بهر کې د کډوالۍ ترڅنګ زیات شمیر افغانان په کور دننه هم د خپلو کورونو پرې خودو ته اړ شوې دي. مصطفی چې د غزنی د مالستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي 3 کاله وړاندې د خپلې کورنۍ له وغوړو سره له کوره بې ځایه او کابل ته کډه شو. هغه ازادي رډیو ته وویل
په ټوله کې حالت خراب دی. بای لوړی شوې د غړو بای چې 1500 افغانۍ اوس له 2500 څخه تر 3000 پورې رسیدلې ده. په کور کې مې د کار سړی نشته. د کور وکسایو زه یو کراچۍ لرم.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارتین کریفیتیس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د سه شنبې ورځې ناوخته په یو بیان کې د افغانانو د کړاوونو محرومیتونو په اړه راپور ورکړی. ښاغلی مارتین په دې بیان کې ویلي چې 1 میلیون افغانان کډوال شوي او د کورنیو بې ځایه شویو شمیر هم 3.4 میلیونه کسانو ته رسېدلی، خو نوموړي دا ونه ویل چې دا شمیر کله کډوال او بیزای شوی دی. هغه دا هم ویل چې د افغانستان 90% خلک په بیوزلۍ کې ژوند کوي او 2/3 برخه یې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږي کوونکو په وینا د افغانستان نیمای نفوس د څښاک پاک اوبو او روغتیایي موادو ته لاسرسی نه لري او 1.1 میلیون جونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. هغه پر خپل ټویټر پاڼه دا هم لیکلی چې میلیونونه لږې سره مخ دي، میلیونونه د پاک اوبو په برخه کې د نه لاسرسي سره مخ دي، په میلیونونو ماشومان په ځانګړي توګه نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. موږ باید د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږو. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت له اړمنو سره د مرستې په برخه کې له مرستندویو موسسو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. د افغانستان د کړکېچن وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو اندېښنې په داسې حال کې دي چې سبا پنځشنبه د ژمي موسم د پیل لومړۍ ورځ ده او ډیری خلک په دې موسم کې د خوراکي او سون توکو د کمښت په ګډون له جدي ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په اسویل کوروزګان ته ورشو، روزګان کې د 13 میلیون امریکایي ډالر په لګښت د 50 کیلومتر سړک په پراخه او اساسي ډول درغې دوه چاره پیل شوی. روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ څخه د دهراوود ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلې پاتې 50 کیلومتر سړک د پخیدو او اساسي ډول جوړېدو چاره پرون رسمن پیل شوی دی.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ او دهراوت ولسوالۍ ترمنځ د 50 پاتې کیلومتر سړک د رغیدلو چاري پیل شوې. دغه سړک چې په پاخه او اساسي توګه جوړیږي پر 1.5 میلیون ډالر لګښت راځي. د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ څخه د دهراوت ولسوالۍ ترمنځ د پاتې 50 کیلومتر سړک چې 1.5 میلیون امریکایي ډالر لګښت پر راځي، نن د یو پټي په پرې کولو سره چاري رسمان پیل شوې. د یادلاري د جوړېدو د کتاب په مراسمو کې د ټولګټو وزارت حقوقي مشاور مولوی آغا جان د دغه سړک د جوړېدو په اړه داسې معلومات ورکړه
چې اوږدوالی ټول 50 کیلومتره او بر 9 متره دی په پخه او اساسي ډول باندې جوړیږي او دغه پروژه چې د یو لوی پل لري او د نوی پلچک او کازویګانی یا واشونه چې ورته وایي دا ټول په دې قرارداد کې پکښې دي. ان شاء الله د 2 میاشتو په موده کې به په پخه او اساسي ډول باندې رغول کیږي.
د دې ترڅنګ د صدیق افغان نور ساختماني شرکت مسؤل حکیم الله افغان ویل چې د یاد سړک د رغولو قرارداد د ټولګټو چارو وزارت سره کړي او د یاد وزارت له لوري ورته پیسې ورکول کیږي. دا په داسې حال کې د چتمو د وړاندې د یادی ولسوالۍ او کندهار ترمنځ د لوی لاري د رغېدو چاري هم پیل شوې چې هغه لاره هم په پاخه او اساسي توګه رغول کیږي. دغه سړکونه پر داسې مهال جوړیږي چې د یادی ولسوالۍ اوسېدونکي مولوی ملا عبدالغني برادر اوس مهال د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال دی.
ستاسو له پیغامونو
واقعاً چې انجینی بدبخت دي یا هم وایو چې کم تاله دي، ځکه چې پرون زموږ امتحانو کله چې موږ د یوې میاشتې رخصتۍ په باره کې وفد ډېر مایوس شو، ځکه چې موږ ډېر امیدونه درلودو د نوي سمستر د پیلېدو په خاطر او د نوي خپل د تحصیل د ختم کولو په خاطر، خو ځکه کله چې د رخصتۍ اوازه سوې موږ ډېر نا امیده سو او ناهیلي سو چې زموږ نیمګړې درسونه پاتېږي، زموږ هغه ارمانونه پاتېږي، زموږ ټول هغه هیلي چې موږ درلوده چې وطن ته خدمت وکړو، خپل تحصیلات مخته یوسو، یو شپ راتلونکي ځان ته جوړ کړو، هغه ټوله پات سو د تاسو او د دولت څخه یا د مرض څخه د هیله کوم چې بلته مشته اجازه راکړي چې موږ خپل تحصیلات مخته یوسو. زک شي په ټولن کې شز او نر باید دواړه تحصیلات ولري. په یو کور کې یو نر تحصیل ولري کولی شي مانز خپل ځان مخته یوسي، او په یو کور کې یو شز تحصیل ولري کولی شي ټوله نری ته پرمختګ ورکړي. زک شي شزه په یو لازم غوځنګوي او په بل لازم نری زنګوي. نو ستاسو خدای له کوم چې موږ ته بلته اجازه راکړي چې خپل تحصیلات مخته یوسو.
د خبرونه دوی منی مې تر اورسیدو په دې برخې درته د نور